سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نما په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې بریټ غندلې دی. د جمعې په شپه نامعلوم وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت بریټ کړی دی. په دغه بریټ کې لک تر لګ لاس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي وو وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه بریټ وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه دغه بریټ پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2024 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسی چارواکی وی حالته د شویا او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لګه 25 کسان وژل شوی دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون وخت د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلی شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوی او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری اژانس د تازه حمله کې د وژل شویو شمېر اته کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لویت استین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماتیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتس سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحد ایالاتو په لبنان کې ډیپلوماټیک حل لارو ته ژمن دي. د پوینه په دغو خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتری لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې له یاغي ملیشو یې د پلازمینې خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولی دی. د دغه ځای له 15 راهیسه د مخالفو ملیشو په لاس کې بو. د سیناریل ایالت مرکز سنجه په روان 19 جګړه کې د پوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د 13 پړاو بولی سبا یکشنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د 2 ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1540 را بیا هندیا او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډلې تل افغان لوبغاړي دي. د آی پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډلې او یا بهرنی او یو سلو سلور د هندي لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دي چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپۍ په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 لوبغاړو کې عظمت الله عمر، زین الرحمت، موجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوین الحق، محمد نبی، فریدون داود، زیف الحق فاروقی، گلبودین نائب، علا محمد غزنفر، وقار سلام خیل، ظاهر خان، نجیب زدران، صدیق تل، قیس احمد، کریم جنت او ننگیالی خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې زه فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستې لیک استولای دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کول ته په کې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپل ته په کې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همدار از د نور راپورونو ترڅنګ د ورزګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولې زموږ مریض تاسې وینئ چې در بازاره پرې دوه غنټې لار ده، کله پر نیمه لار ژوند له لاسه ورکړي، کله بازار ته ژوندی ورسیږي ولایت ته.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی موترز افغان او میرمن او اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولای دی. په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریز غوړه کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغوه کول ستونزمن بولي. نور جزئیات سناکا کړ پر راپور کې.
یو شمیر افغان موترز و میرمنو اعتراضی خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوې چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنی ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلی چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالۍ ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
سمو کلمرانه غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه شي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو د نقض لامل محاکمه سي
افغانستان انجام داده.
خود سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
لغوه توافقنامه دوهم
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولای شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت لدی پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکي وټاکي. خو د فزاو د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشري ټاکنو پر مهال په یو مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
azadiradio.com
بیا هم خرغلی لز دکړو به برخې شوی افغان انجونې د هلکانو په سیر ز دکړو ته د لاسرسي د حقوق غوښتنه کوي. لز دکړو من شوی یو شمیر انجونې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د خپل نامعلوم راتلونکو په اړه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې ز دکړو ته د افغان انجونو او هلکانو د لاسرسي حق هم لاتړ کوي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې
چرې شرایط کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشه.
د کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته سره لوړ زکړو پاتې شوی ازادي رادیو ته وویل
چې شرایط کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویا هایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیلو پر وران نخند شی. هر ورځ په خیال که می داوی چه ده ازموین ده میستر شابه کینم او ده کانکور ازموین پختن بزوابه وم. ده هر ورځ په تیری دو نهیلی می په وجود کیری خیز غلوی. ده چه ولی زل کانکور ازموین پاته یم.
ده کابل خار یا بلا و سیدون که هماسه چه ترشپگم طولگی زدکری کری دی خود طالبانو په بیا واکمنی دو لزدک رو را گرزول شوی آزادی را ریو تاویل.
ما دختر سنف ششم بودم.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپل راتلونکی روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې یې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسېدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې یې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما دختره کنیم دکت سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه از ما یوه لور ده پانتون ده دویم سنف محصله و او بله هغه ده خوانسی ده یوه لسم طولگی زدکه اون که وچه لزدکرو پاته شوی ده اغوی پا استعداد می افسوس رازی
خانه موندن و از درس محروم شدن و های پا استعداد از این دختره کنیم.
ده قمر پنوم یوه مور پا دیار اخبال اندخنه لازادی را دیو سرد دست شریکوی.
سه سال است که مشان به خانه هستند.
درې کله کې چلونی مې په کور کې دی. روحي او رواني په دوي وضعیت خنه ده. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز یې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې چې له کبله یې د هرې ورځې په تیریدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغیږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدامه راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایي اداکاره جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې ورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د سوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې او مسؤلینې دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهرا حقپرست بیا
د له تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد. تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024م کال د نومبر په 14م خپور شو او د نومبر په 22م په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د ویتراګری ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې ملاتړ یونه شو او خپل ټول حقونو د لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړوونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
خای سبات تاسو د دې قیمت ورکړي دا ډیره لری نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرلپسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټي وي په نهو غورو فلمونو کې راغلی چې تیره شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. اوس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخو په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وښتې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکي دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمېرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړېدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلورمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې سوي چې د امریکا استازي آموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلولو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوه کې سونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړهورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال مشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبرवरी کې مې مارکو میډیکل شوه. ل یولس میاشتې وروسته سلويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. هله لرم د لایحه غزنا کوي او هغو کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملي کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کې چې مونږ د امریکا انتقال پر هغه سایبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه هم دا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 28 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولای د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
مرور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د اورزګان د لری پروتوسی موسیدونکو د شوان د لمړنۍ او سنتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی څه وایي په دې راپور کې ووري.
د اورزګان ولایت د لری پروتوسی موسیدونکو د ژوند لمړنۍ او سنتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیری شل کلنی جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوې دي. شوونځي نړیدلې دي، کورونه ویجاړ سوي او ماشومان ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوې ده، د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهده وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
رابات سر اس کو مکنس ندی سوی سړکانه تاسو ویني، پلونه تاسو ویني، یو بل دغه تاسو ویني، کلینیکو مکتبو دا شانه تاسو ویني چې ندی جوړ سوی وس یو کلینیک دا تکشته شروع سوی دی، خو هتا سر ته دروسه ندی رسیدلې. مش ټول ورته خوشاله یو ورز مش مریض تاسو ویني چې در بازار پر دوه غنټې لار ده، کله پر نیمې لار ژوند نه سوار کی، کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت نظمر سره ګوره کوم کنه ندی سوی زمر
جنگو نو دا مالونه دنیاوی باغونه سړکان داس مرد ټول خراب سی دي چې مکتب را جوړ کی، لار را جوړ کی، کینی لیک را جوړ کی، دا موشتي
کری نکستا. اول خود مدرسې خوښ کوو چې مدرسې د خپل ماشمان ته جوړ شي، دنه تعلیم وکړي. اکاش مداغه د تبینې چې پر دا رقم دی، دا رقم تیر شوی دی. نو دا غوښتنه د سلورو چې کدا کاش لا سړکان جوړ شي.
دا یوازې د مهرآباد سیمې اوسیدونکو نه دي چې د ژوند د لومړني اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لورو پرتو لسوالي اوسیدونکو او د مرکز ترینکوټ د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم چې چیرې شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي، هم ورته غوښتنه لري. اورزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د وسیدونکو زیاته تمه کرنې او مالداری ته ده، او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبېږي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی د مقام د دفتر رئیس مولوی هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلې دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اورزګان په ولایت کې پلیرو نور پروتو سیمو کې هغه د تعلیم برخم ترغه ځای پر ورسو او د صحت برخم ورسو. د هر کلی، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په خپل ساحو کې ورحل کوم.
د اورزګان د لرو پروتو سیمو وسیدونکو د ژوند لمړنی اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. د سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوي دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښه تر وانی د خلکو چاره به را خرته وب ولاړې 200 متر سمسیولان ورچول. دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسیول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پورې ورسئ چې یا د مندوان ورته چې کوندونه ورته جوړ کړي، یا د ډامه څه د کچې کې د ډامه څه واله ورته را کش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوی ګوتو ویزو او د پاسپورت د چند خرچه. کچیرې زمونږ په خپل ملک زنانه وشار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ازادی رادیو و ریدو کار کوم کو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض می دادم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادۍ رسنۍ باید رسنۍ او خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بیا هم کرغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په بغلان ولایت کې پر یو زیارت برید یې غندلی دی. د جمعې په شپه نامعلومو وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید وکړ چې په دغه برید کې لږ تر لږه لس کسان مړه شول. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کورم ایجنسی چارواکي وایي هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کورم مرستیال کمشنر جاوید الماسی ته پرون وخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې شخړه لومړی په جلامنۍ چاردیوال او ټالوکنج کې پیل شوې ده او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونۍ او راپورونو له مخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شویو کې د ښځې او ماشومانو په شمول ډیر کسان وژل شوي دي. وفا خبری اژانس په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 کسان یاد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوویت سټین وای واشنگتن په لبنان کې د روان کړکېچ ډیپلوماټیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل غوښتنه وکړه چې په غزه کې ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د سوډان پاوزنن ویلی چې له یاغي ملیشاو یې د پلازمین خرطوم د یو کلیدی ایالت مرکز برتنی ولای دی او سبب د آی پی ایل سیالۍ یو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ د 13 پړاو بولی سبا یک شنبه به د نومبر په 24مه نیټه پیل شي او په دې بولی کې به ډیر افغان لوبغاړي هم وپیرل شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویا په دې حال کې سیامور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې حتی تر دې پورې زبتا خوش کوم او دا بو کوم هغه بو کوم په دې حال کې ماشوم نو ساز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد صدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن همدا موضوع چېرې ملتیا مو وکړي قدرمن اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیرې لیدلې وې چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دنده ګڼي. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي، لبل پلوه کله چې دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ جوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه داسې وي زما د لیور ښځه مثلا تلې او پلار کړی وی هغه کوم محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی هغه زه کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شوی. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پیښیږي د چا جل چې راشي وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنی ژوند نه که نه او دې پورې اړه لري چې مثلا د میړه او ښځه ښه اوسي یعنی په ژوند کې د طرف نه نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي. داسې هم امکانات شته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته راسن وي زما د طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړي محکمه هم وشو طلاق هم وشو خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و او ماشومان یې لاسو ته هم جي کول لاس وو یو بل را وړلو ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که مل مال څه ته دومره ماشوم را وړي مال په کار نه دی مال یو را وړه ښه تربیه کوي ښې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسی ده چې مور و پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي د اولاد لپاره کالي لباس شي خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي چې تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې دا خو نه چې مال یولس راوړه مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلی نه یې خبر اوسه نه د کالي نه نه د جراب نه اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مړه کوم ته نو یو مور یې ساتنه خو به کوي اولاد خو به یې ښځه راوړي دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځوي بیا چې پیدا شي خپله راکېږي مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی مال د هغې د مرګ د هر څه امکان ډېر شته مال یې راوړو نو فکر وکړه هغې نه به شي چې دغه یولس اولاد کې ته صحیح خوراک ونه کړي صحیح ساتنه ونه شي دغه ښځې مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده دا یو مور څه ده خپله یو مور یعنی دې طرفداره کېدی سي چې د هغې اولاد ژوبل سي څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه ده مهربانه څونه سي مور له اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي خو کومې ستونزې سي مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویښه تیری هغه سي هر پلار یې ځان ته وایي چې زه یم هغه نه سي ورسره تیرولی نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی یوازې همدا مور ده سي خپل اولاد سره یوه شپه نه په شپې شپې میاشتې کال بې خوبي ناکراري هر څه ورسره تیری نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سي یو ماشوم د زوبل سي او د هغې مسوله باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلې دي؟
ډېر زیات هم لیدلې دي الحمدلله. د موږ په خپله کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه دی راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه دی ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسوله ټوله مور کړله سي دا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم په داسې حال کې سي ماشوم نه وسوځدلی چای یخ هغه ساعت خو تیر شو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سي دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سي زوبل سي هغه هم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي زوبلېږي دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدونه لوی سي نو دا رقم پلارو سره هېڅ لازمه نه ده دا رقم یو سلامه لوښي له خپلې ښځې سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره
په کور کې د ماشومان په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي.
بالکل څونه حق سه مور لري امونه پلارم لري سه ونډه سره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند چی شته وایي چې دا میړو خزه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار میړو خزه همدغه ته، لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې دا ورسره سره ورسي. که چیرته ورسره کومک نسی کولای، دا برخه ورسره نسی اخترای سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک ورسره کی، نو دا خود نه کوي، مور خود بیا مجرم کوي، نه سي په دا رقم غورځي دوه یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولاته مجرم یې، دا کار ته لوج نه سوای، دا باید ته دا رقم کار نه کوي.
کلیو باندو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلي، دوی دلته لیدل سوي هغه پلار که باسي واده می اته د درس برخه مور ته ورپریږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي، کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي، ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه ده هغه د اولاد په زندگی کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې وړي. خزه صدا مسولیت ورسپاري، نو خامخاله غنه یو څه پات کیږي ک د اولاد مکتب کې به تربیګی ده یا بل کوم خبره ده، نو مجبور سه لمیډن پټ کی. او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یو مور لخپل میډن پټ کړه، د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه، لاندې جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلن د واده کې دي. مثلا مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې داسې هغه په کارو کې مصروف وي، زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات ولت زه خپل په غاړه واخلم، خو به هغه څه ته سه زه پیګم چې دغه لته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي، یا د څه کوم خبره ده سه مریضي د څه مشکلی سه هغه به پلار په خبر سي، نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زور ته وایم چې دغه مشکل یا د مریض یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره و، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي، د څه کوم وخت کوم مشکلی سه هغه زنه سم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکلی تر هغه سه حل کولای سم زه کوم، او کبیانو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سره رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکې وایي سه لباس مې اولاد ته واخلې، یا خطر بیا حتما ضرور ده، کوم ته سیتا وس کیږي تا ته کوم ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم، نو سه آینده د اولاد سره د منګ دي جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع توران کو سه اوس آینده کې یو څه وکي.
bale دسه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو روانه خسته نه؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه دا ورکړې چې زه ما دا کار پاتې سوي چې دا نه ته کې، او هغه څه پاتې سي کوم وخت چیرته زو یا کالی ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره دا کار بزو کوم دا ته وک، نو اصلا زه خپل د ته ما شرایط نه دي مسایده کړی چې دا کار دایو کی، او که چیرته ورته مخ ته راسي نو نه نه وای چې دا کار دی مانه دایې زنه کوم یې به ته وکي.
څومره د کور فضا کې سمینیات رامنځته کیږي چې فضا او میړه په شریکه باندې ټول مسولیت په تیر بیا دی اولاد د روزنې په برخه کې دا مسولیت یو ځای پوګوي سي، څومره کور سمیمي
د کور د سمیمت او ځال همدغه نه جوړیږي. هغه کور کې سه میړه او خزه دواړه همغږي، نو د کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرام ده، د اولادو ذهن آرام ده، تربیه سالم ده، او هغه میړه خزه په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ کوم ده د اولادو د میړه او د خزه ترمنځ فاصله سده یا بې اتفاقي سده، دا د اولادو د بې تربیګي اول زنا ده.
نو تاسو به کورنۍ ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی دا امدا رقم چې ته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څوکي او خپل جامې ته به څوکي. خصوصا پلارونه ډیر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه سه دی اولاد ډیر زیات حیا سکیږي او ډیر زیات سه دی هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبره سه پرې تاثیر کوي هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته. او که چېرته میړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي ځکه سه لامغج نه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي سه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
آمین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی. نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزانه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډیره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروفي او ځینې نورې ستونزې وي خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم درس هم ورته وایه ډوډۍ هم ورکوه نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري تعلیم نه لري دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلې دي ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړې کیږي. افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا سه پر ته اوس خو به حصے پر ته نږدې شوی ده خو په هم داس چندان نه و.
اګه چیرې د ماشومانو روزنه پر برخه کې یوازې مور ته پاتې سي دا څومره ستونزمن کار کې د لیسی پراتلونکي کې
ډیر ستونزمن کار دی او دغه برخه سل په صد مور ته باید پاتې نشي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي او تقریبا کو وايي 50% دا باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډیر یو ماشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نور نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان خزي دلته نه راوړي دلته ماشومان ډیر وي او اته دني ماشومان وي نو ستونزې مور تم به خي ډیر دي او ټول انډول مور تم باید پاتې نشي. په دغه برخه کې باید دغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکړي.
د سره طویل ایسی تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خپل د خپل ماشومان چې وي د سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ور مې د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته وایم زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې اصل په د ښځو مربوط دي. زه باور وکړم چې زه په اشپزخانه کې ور سره مرسته کوم هم دا اوس مې همکاري ور سره وکړه نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ او یا د کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم همکاري هم ورسره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي.
د کوم اخره غلای چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دی ورته مینځلي یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه دا دی
نه داس خو مخونه خو میته باور وک چې ورته منځلې دي خو جامې نه
ښه جامې دی ولې نه دی منځلې
خو یې چل نه راځي کچلې راتله هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړای آشنا نه وي بلد نه وي بیا لګ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي. په تیره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي. تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده.
د خپل ځان په اړه که تومیا د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ، دلیل یې یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د خزو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانونه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغې برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریک کړم. نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کېدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کېدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت، هېڅ شی هم نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړي دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی، اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی هم، زړه ماته شوی هم، نهیلی شوی هم، خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړي دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نور هم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خوښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل فامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شکوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دی بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپلو مېرمنو ته دی باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ خلک په خوان نه پوهیږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډیره زیاته مننه. په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.